پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنې او د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې دي چې وایي افغان ځواکونه د دې ظرفیت او قابلیت لري چې له هېواد او خلکو بشپړه ساتنه وکړي. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ، خو لومړی فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د افغانستان جمهور رئیس نن په ننګرهار کې د یو هلته امنیتي چارواکو سره ژغېدلی دی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن په رسمي سفر په فنلند کې وي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه اوس د دې توان لري چې د افغانستان امنیت په خپله ونیسي. فواد امان وویل چې په افغانستان کې اوس هم پوځي عملیات بهرنیو ځواکونو نه کول.
اگر نیروهای خارجی اومد افغانستان بیرون شون، هیچ جای نگرانی وجود نداره، به خاطر که خلای باقی نمیمونه.
دی وای که چیری نړیوال ځواکونه له افغانستان اوزی هیچ ستونزه نه پیښیږي، ځکه چې د دوی له وتلو سره کومه خلا نه رامنځته کیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس هم په خپل پوځي عملیات کوي او بهرني ځواکونه له دوی سره په عملیاتو کې نه وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې تایید کړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پایل تایید کړی دی. اسپر خبریالانو ته وویل چې دی متيقن نه دی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه به پیل شوی وي، خو ویل چې باید له طالبانو سره د موافقې په لسو ورځو کې دا کار پیل شي. امریکا او طالبانو د شنبه په ورځ چې د فبروري 9 نیټه وه په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 10,000 امریکایي عسکر میشتي. د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې په موافقه کې منلي چې په 1,350 ورځو کې به د امریکایي ځواکونو شمیر 8,600 ته راکم سي. مارکس پر وویل چې بیا به دا پروسه ودرېږي او د افغانستان وضعیت به وارسول سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار ننګرهار ته تللی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی له یو لوړ پوړي پلاوي سره نن د جلال آباد ښار ته ورسېد او د ده د سفر هدف د ننګرهار د عمومي وضعیت ارزونه ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویان صدیق صدیقی لخوا پر ټویټر لیکل سوی دی چې جمهور رئیس غنی نن په ننګرهار کې له امنیتي چارواکو او د په ننګرهار کې د ادارې له ملکي مامورینو سره غونډه کړې ده او د هغه ځای پر امنیتي وضعیت باندې خبرې کړې دي. محمد اشرف غنی به له قومي مشرانو او په ننګرهار کې د خلکو له استازو سره هم ګوري. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف نن په رسمي سفر په فنلند کې وي، چیرې چې به له چارواکو سره د کورونا ویروس د خپرېدو او د سوریې د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د روسیې خبري اژانس تاس وایي دی به د فنلند د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هاویستو سره په جزئیاتو خبرې وکړي او همدارنګه به د فنلند له ولسمشر سره جلا کتنه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړه لوري په دوه اړخیزو مسلو او سیمه ییزه اجنډا خبرې کوي او په نړیوالو مسلو به هم آزاد بحث وکړي. دا کورونا ویروس په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د ورځني راپور په بنسټ فنلند د ویروس شپږ تایید شوي پیښې لري او په روسیه کې تر اوسه د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې د چین په پرتله له چینه بهر د کورونا ویروس نه چنده زیاتې پیښې ثبت شوي دي. چین هغه هیواد دی چیرې چې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 په نوم دا ویروس خپور سو. دغه ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین له وهان ښاره د نړۍ نورو هیوادونو ته د ووهان لشاره رپورت ورکړ سو او بیا د نړۍ نورو هیوادونو ته هم خپور سو. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په جنوبي کوریا، ایتالیا، جاپان او ایران کې د دې ویروس زیاتېدونکي خپراوي د اندېښنې ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي. ایران هغه هیواد دی چېرته چې له چینه بهر ډېر خلک د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. د بلغاریا صدر اعظم بوکو بوریسوف د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغو خبرو ننګه کړې چې د اروپایي ټولنې او ترکیه ترمنځ په 2018 میلادي کال کې د کډوالو پر سر د شوي جوړجاړي له منځه تلو پړه یې پر اروپایي ټولنې اچولې. دواړه په انقره کې په خپلو کې له یوې غونډې وروسته د ژورنالیستانو په وړاندې حاضر سول او خبرې وکړې. په دې غونډه کې د کډوالو پر هغې څپې بحث وسو چې په وروستیو کې ترکیه د اروپایی ټولنې پر خوا ورپریښی دي. اردوغان د زرګونو کډوالو پر مخ دروازې پرانستل توجیه کړل او اروپایی ټولنه یې ملامته کړه چې د شاوخوا 3 میلیونه سوریایي کډوالو د ځای کولو لپاره ترکیه ته 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې سوې وه نه دي ورکړې. اردوغان په دې خبري غونډه کې وویل چې ترکیه تر 40 میلیارده یورو زیات لګولي، خو بروکسل یوازې 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې کړې وه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وای له هیواد د بهرنی ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشه نه رامنځته کیږي. دغه وزارت مرسیال وایم فواد امان.
اگر نیروهای خارجی آمد افغانستان بیرون شوان هیچ جای نگرانی وجود نداره، به خاطر که خلای باقی نمیمونه.
د افغان پوځ په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د بهرنی ځواکونو د وتلو په صورت کې باید هغوی خپل تجهیزات، تخنیکي وسایل او امکانات افغان ځواکونو ته پرېږدي.
زما نظر وړاندیز دا دی دوی باید سلا او وسایل، تخنیک، هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته ورکړي، ځان سره یې ونه باسي، یو یې نشي ورکړي، ملي اردو ته تجهیز کړي.
په بهرنۍ مسایله کې به دا ووري چې د بلغاریا صدر اعظم هم د ترکیه د ولسمشر د هغې وینا ملاتړ وکړ چې وایي اروپایي ټولنې له دې هېواد سره د میلیونونو کډوالو لپاره د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې د مالي مرستو د ژمنو په پوره کېدو کې پاتې راغلی دی. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام لاره اورېدو ته راسره اوسئ. ورزو د خبرونه د سرموزو ته د افغانستان دفاع وزارت وای له هیواد د بهرنی ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشه نه رامنځته کیږي. دغه وزارت مرستیال وایي فواد امان وایي چې افغان ځواکونو د دې ظرفیت او قابلیت لري چې له هیواد او خلکو بشپړ ساتنه وکړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې ټاکل سوی په لومړی پړاو کې شاوخوا 15,000 بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او دا بهیر په 4 میاشتو کې بشپړ شي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تازه له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وټلو د لمړنۍ چمتووالو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي چې د کابل سټډیو څخه د وسره صدر د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال 4 نوي پسلو کې عملیات د افغان ځواکونو له لوري طرح پلان او پلي کیږي او په ډیرو کمو مواردو کې بهرنیو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا شته. د دغه وزارت ویان مرستیال ویان فواد امان وایي په شدت سره هڅې روانې دي چې افغان ځواکونه سل پسلو کې له تخنیکي او عملیاتي پلوه په ځان به سیاسي. ښاغلی مان ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده. هغه وایي کچې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي هیڅ د اندېښنې وړ مسله نه ده، ځکه تشه نه رامنځته کیږي. اوس مهال د جګړې په هیڅ جبهه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه نسته. افغان ځواکونه په خپلواکه توګه عملیات کوي. هغوی وسلې چې دوی لري اوسنی وضعیت ته ځواب ویونکي دي. بلخوا تازه د امریکا دفاع وزیر په واشنگتن کې وی غونډه ته ولیدل چې په لاس اورزو کې بل افغانستان د سرتیرو استل پیلوي. مرکز پر خپل قومندانانو ته سپارښتنه کړې چې د سرتیرو استلو لپاره لمړني چمتووالی ونیسي. په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي او د ناتو د نورو متحدینو په زرګونو سرتیری ډیر دي. د تیرې شنبه په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک سوچې لمخې به په بشپړه توګه افغانستان بهرني ځواکونه استل کیږي. په ورته وخت کې همدې ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه ګډ لاسلیک سوی اعلامیه کې راغلی چې امریکا به له افغانستانه د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکموي. په اعلامیه کې یادونه سوې چې امریکا به د نورو ځواکونو شمیر د طالبانو لخوا د توافق عملي کېدو ته په پام له متحدینو سره په سلا مشورو راکموي چې په 14 میاشتو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړیږي. بله فریبا جانې.
بلې مننه کوم رحمت الله. افغان دوستان و مریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او د دوی له وتلو سره تشنه رامنځته کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د پوځ پخوانی لیډر شیر محمد کریمی وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې هغوی باید خپل تجهیزات، تخنیکي وسایل او امکانات افغان ځواکونو ته پرېږدي. له شغل کریمی سره هم رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د افغان ځواکونو د وړتیا او ظرفیت په اړه پوښتنه کړې ده.
که چیرې جنگ نه وي سوله وي، خو بیا بهرني هم چې وځي په داس حالت کې وځي چې سوله تامین شي، نو بیا خو ضرورت دې نشته چې اردو به په جنگ کې ښکیل وي، تعلیم و تربیه به کوي او په عین زمان کې به آمادګي لري د مبادا لپاره. نو زه خو تشویش نه لرم، او که چیرې داسې وي چې بیا جنګونه دوام وکړي، سوله نه وي، نو په هغه صورت کې د دوستانو هوایي ځواکونو ته مرستې ته ضرورت دی، او یا دا چې زمون هوایي ځواکونه غښتلي او پیاوړي.
کریمی صاحب، په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان د اردو په تشکیلاتو باندې له اوسه بحث نه ده کړی، ممکن د بحث وړ وګرځي، بیا دغلته دغه اردو تر پوښتنې لاندې نه راځي؟
اردو باید هم تر پوښتنې لاندې رانه شي. یعنی دا به که چیرې طالبان داسې نظر لري چې ملي اردو په اصطلاح نه وي، نو دا به د دې وطن سره ډیر سخت ظلم وي. ملي اردو یو نهاد دی چې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی، تعلیم و تربیه لیدلی ده، او دا د وطن د دفاع په خاطر دی. د وطن د رهبرۍ کې به طالب هم شریک وي، د اوسنی حکومت به هم شریک وي، دا به ټول سره په ګډه دولت جوړوي. نو دا دولت خو نهادونو ته، بنسټونو ته ضرورت لري، او ملي اردو یو ډیر مهم بنسټ دی چې موجود دی. نو زه فکر نه کوم چې د دې سره به داسې مفکوره وي. شاید په داخل د تشکیلات کې به نظر په ضرورت بعضې تعدیلات او تغییرات به راځي، هغه کوم مهم سوال نه دی. تغییر و تبدیل په تشکیل کې، په نظام کې، دا همیشه مورد قبول دی، کیږي، دا کوم هغه خاص خبره نه ده. ولې که سوال دا وي چې ملي اردو دی نه وي، فکر نه کوم چې دا څوک قبوله کړي، وی مني، او که داسې کار کېږي دا به ډېر لوی ظلم وي له وطن سره او د اردو سره.
بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دلته پوځي اډې لري، پوځي تجهیزات لري، تخنیکی وسایل لري، دا باید ځان سره وسی که د افغانستان حکومت یې وسپاري.
دلته خو بیا سوال داسې دی چې تجهیزات هم فرق لري. شاید داسې تجهیزات وي چې ازمونږ په درد ونه خوري، شاید داسې تجهیزات وي چې هغه به نقطې نظر د محرمیت نه دوی نه غواړي چاته ورکړي. خو هغه زما نظره وړاندیز دا دی، دوی باید سلا او وسایل، تخنیک، هر څه چې دوی لري باید ملي اردو ته یې ورکړي، ځان سره یې ونه باسي، یوی نه سي ورې کړي ملي اردو په تجهیز کې. البته بعضې شایان به وي چې هغه به د محرمیت یا د ټکنالوژي د نه افشا له کبره چې هغه به ډېر پیشرفته وي، دوی به نه غواړي چې هغه افشا شي، هغه به ځان سره وړي. ولې عام کنونشنل شی چې لري هغه به ټول ملي اردو ته ورکړي.
د افغانستان د پوځ پخوانی لوی درسي شیر محمد کریمی و.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنیو او 2 فم پر 3.15 په پټول افغانستان کې خبرونه لري. په دې سره ورځو د اکرام الله اکرام څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د پانګې چونې او سوداګرۍ او افغان امریکا سوداګرۍ خونی نن په کابل کې د سوداګریزي راکړې ورکړې د 14 کانفرنس پاړه لومړنۍ ناشته وکړه. د پنګ چاوړ او سوداګری خونی ویان جنقه نوید نن ازادي رادیو ته ویل چې د دې مقدماتي ناستې هدف په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو د پنګ چاوني مشخص کول وو.
در ای کانفرنس خو هدف اونده
یست زموږ مخدد چې په افغانستان کې د پنګ چاوني او د غشن په امریکا کې د افغان سوداګرو د پنګ چاوني فرصتونه تشریح مشخص کول چې کوم سکتورونه ته زمينه سازي کړئ شي چې ترڅو په دوه وختونو کې پنګ چاوني وکړي.
د افغانستان او امریکا سوداګریزي راکړې ورکړې سوار لسم کانفرنس د روان میلادي کال د جون له 9 تر 11 د امریکا په واشنگټن ډي سي ایالت کې جوړیږي. که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او پنګې چونې خونی له امریکا سره د سوداګریزي راکړې ورکړې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل، خو ویل چې وچ میوه، زعفران، طبي بوټي او لاسي صنایع هغه محصولات دي چې امریکا ته صادرېږي. د افغانستان د معدن او پټرولیم او د غشان د مالی وزارت استازو د پی ډی ای سی په نړیوال کانفرنس کې چرته چې د افغانستان د استخراجي صنایع په برخه کې په پنګې چونې بحثونه شوې دي برخه اخیستي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي رادیو ته وویل چې په دې نړیوال کانفرنس کې د 132 هیوادونو نږدې 2500 پنګوالو برخه اخیستې وه.
هدف دا و چې د استخراجي صنایعو په برخه کې چې د نقشې مطابق عمل شوې دي نړیوال ته اعلان او نړیوال پنګوال په دې برخه کې پنګې چونې ته وهڅوي.
د وای په دې کانفرنس کې یو شمېر شرکتونو په افغانستان کې پنګې چونې ته علاقمندي وښوده. د خغلی مدپی په خبره په دې برخه کې د سترو نړیوالو شرکتونو هڅول کول شي د مالی وزارت په وایدو کې د پام وړ زیاتوالی راولي، او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنۍ واسارو په وړاندې د افغانیو د بدلېدو بای یو امریکایي ډالر شپږ افغاني سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه لس پوله، یو اماراتي درهم شل افغاني پنځه شپږ پوله، زر ایراني تومان پنځه افغاني او زر پاکستاني روپۍ 490 افغاني.
دوستانو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په نړیواله مسله راوخو، د بلغاریا صدر اعظم هم د ترکیې د ولسمشر د هغې وینا ملاتړ وکړ چې وایي اروپایي ټولنې له دې هیواد سره د میلیونونو کډوالو لپاره د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې د مالي مرستو د ژمنو په پوره کېدو کې پاتې راغلې ده. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې په لسګونو زره کډوال اروپایي ټولنې ته لاره دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټوډیو کې د نور صاحب خبرونه تشریح کړل. که په سر کې دار توڅ د بلغاریا صدر اعظم د ترکیه د ولسمشر په پلوې د غترګندونی کله کړی او نور جزئیات څه دي؟
امبلې فریباجان د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریس د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ملاتړ د غترګندونی پرون په انقره کې له اردوغان سره لکتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړي. هغه اروپایي ټولنه تورن کړ چې د کډوالو په اړه د 2014 کال موافقه لمنځه وړي. د هغه موافقه و چې اروپایي ټولنې له انقره سره امضا کړې وه. بویکو بوریس وویل دی نه پوهیږي چې اروپایي ټولنې چې له ترکیې سره په دې برخه کې د شاوخوا شپږ میلیارډ او 200 میلیون ډالرو مرسته کړې وه، دغه پیسې ولې ترکیې ته نه دي ورکړې. دواړو مشرانو پرون په دې کتنه کې د کډوالو پر نوې څپې چې ترکیه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ته د ننوتو اجازه ورکړې خبرې وکړې. البته بلغاریا هم چې د اروپایي ټولنې غړې ده او له ترکیې سره څه باندې 2000 کیلومتره اوږده پوله لري، د دې ټولنې د بهرنیو پولو پر سر پرته ده. له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې ولسمشر اعلان کړی چې نور اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تلو مخه نه نیسي، له ترکیې سره د دې هیواد په پوله د بلغاریا پوله ساتونکو تدابیر سخت کړی، او دغه راز راپورونه وایي چې په زرګونو کډوال هم تر دې پولې پورې رسیدلی دي.
بله، نور څه کول چې دغه کډوال الته خوشی سوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کډوالو په اړه پر اروپای ټولنې د انتقادونو په ترڅ کې کوم مهم دلایل راوړي دي؟
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل خپل پولې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو پر مخ ځکه پرانیزي چې اروپایي ټولنه په دې کې پاتې راغلې چې هغه لازم مرستې چې باید له دې هیواد سره کړې وي هغه یې نه دي ورسولي. هغه وویل چې اروپایي ټولنې شپک لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه شپک میلیارډ او څه کم وسه و میلیون ډالر د مرستو ژمنه کړې و او دا مرستې د شاوخوا څلور میلیون سوریایي کډوالو لپاره وی چې ترکیه قربانه ده او د هغوی د ژوند اسانتیا او د برابرولو لپاره په مصرف رسیدي. اردوغان وویل چې خپل ترکیه د دغو کډوالو پر چارو شاوخوا څلویښت میلیارډ یورو چې تقریبا 15 میلیارډ ډالر کېږي لګولې دي، خو ترکیه اروپایي ټولنې تر اوسه پورې لازمې مرستې له دې هېواد سره نه دي کړي او هغه همدا یو علت وښوده چې خپلې پولې پرانیزي. د اردوغان د دې یادونه هم وکړه چې اروپایي ټولنې په وروستیو کې ویلي چې یو میلیارډ ډالره به د دغو کډوالو سره د مرستې په توګه له ترکیې سره وکړي، خو اردوغان وویل چې دا یو میلیارډ ډالر هیڅ معنی نه لري.
بله، دلته کله چې د مرستو د نه ورکولو مسله یا تور منځته راځي، د اروپای ټولنې مشرانو د ترکیې د دغه تور په اړه چې ګوندې د کډوالو په برخه کې ورسره د پیسو ژمنې نه دي عملي کړي، څه عکس العمل ښکاره کړی؟
د اروپای ټولنې مشرانو ویلي چې دغه مرستې دوی رسولي دي، خو البته مستقیما ترکیې ته نه دي ورکړي د ترکیې حکومت ته، بلکې د هغو سازمانونو له لارې دغه پیسې رسولي دي چې د کډوالو په چارو کې بوختي دي او د هغوی لپاره لازمې اسانتیاوي برابروي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویل چې دا حاضر ده چې د ترکیه په سوریه کې البته د ترکیه د ترکیه زواکونو لخوا هغه امن سیمه چې رامنځته شوې ده، په هغه سیمه کې د ترکیه د سوریه د کډوالو لپاره د استوګن ځایونو په جوړولو کې مرسته وکړي. البته د یادونې وړ بولو چې په وروستیو کې د سوریه په شمال کې په ادلب کې چې ترکیه زواکونو عملیات پیل کړي، او په دې وروستیو کې هم د ترکیه د سوریه له زواکونو سره سختې خونړۍ نښتې کړي دي. په دې ورشته چې ادلب له ولایته به هم له 1 میلیون زیات کډوال بیا ترکیه ته کډه شي. ترکیه له دې بیریږي چې له دې مخکې د شاوخوا 4 میلیارډ کډوالو قربانه ده، او اوس چې دغه نوې څپه ورځي نو د دوی لپاره به ونشي کولی چې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. البته د ترکیې ولسمشر په دې هم په غوسه ده چې په سوریه کې د روانو عملیاتو هغه څه چې لازمه وه د دې هېواد اروپایي ټولنې یا د ناتو نور غړو کافي ملاتړ نه دی کړی.
ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوري، دوستانو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د وروستي کړکېچ جزئیات مو واورېدل چې د کډوالو د ورتلو پر سر راپورته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته افغانستان ته راګرځو. د کابل چاپ ډیر ورځپاڼو له افغان ځواکونو سره د جګړې د دوام په اړه د طالبانو د اعلامیې او د دې ډلې د بندیانو پر موضوع تمرکز کړی دی. البته د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د ورځپاڼو ته نسیم شفق کتنه کړې. غټه کې ترې اورو.
څوک په افغانستان کې د جګړې اورته لمن وهي؟ دا د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاستیک سره تمه کېده چې جګړه به په افغانستان کې پای ومومي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د بندیانو له خوشی کېدو سره د ارګ مخالفت سولې ته د دې هېواد د رسیدو په وړاندې ستر خنډ دی، او د جګړې د دوام په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د طالبانو اعلامیې ته په اشاره سره لیکلي چې د ډلې خپلو جنگیالیو ته ویلي چې پر بهرنیو ځواکونو د حملې نه کوي، خو پر افغان ځواکونو د خپلو حملو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې ویلي چې طالبانو دا اعلامیه د طالبانو د بندیانو له خوشی کېدو سره د ولسمشر غنی د مخالفت په غبرګون کې خپره کړې ده. هشت صبح ورځپاڼې هم خپله سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې، خو لیکلي دي چې د طالبانو د بندیانو د نه خوشی کولو په هکله د ارګ دریز سم دی، ځکه چې د طالب بندیانو خوشی کول د حکومت له انحصاري صلاحیتونو څخه نه دي. ورځپاڼې لیکلي چې له شک پرته د بندیانو آزادول د هر سیاسي بهیر یوه برخه وي، خو هیڅکله د مذاکراتو له پیل نه مخکې زیات شمیر بندیان نه خوشی کیږي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت په دې برخه کې د هیواد له ملي ګټو سره برابر ګام اوچت کړي، نه داسې چې د تیر په څیر له سری کرښې واوړي. د ورسپانې په لیکنه هغه هیوادونه چې طالبان یې له امریکا سره خبرو ته حاضر کړل باید د زندانیانو د خوشي کېدو پر موضوع یې له افغان حکومت سره هم مذاکراتو ته وهڅوي. او ملي آرمان ورسپانې په خپلې سرمقاله کې لیکلي چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر شمیر طالب بندیان د بګرام له زندان څخه آزاد شول، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. ورسپانې لیکلي چې تیره ورځ هم یو شمیر مدني فعالانو د اعتراضي غونډې په ترڅ کې وویل چې امریکا د هغو بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري چې د هغوی په خبره د افغانانو قاتلان دي. د ورسپانې د سرمقالې په پای کې لیکلي چې افغانان د سولې پلویان دي او که چیرې د اعتماد جوړولو لپاره یو شمیر طالب بندیان آزادیږي نو طالبان دي هم په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره افغان حکومت ته ورته امتیاز ورکړي.
ورسو روزګان ولایت په روزګان کې خلک په دې ولایت کې د نشي توکو د روزدو کسانو د درملنې لپاره د یو مرکز د نشټوالي له کبله شکایت لري. دوی په دې ولایت کې ورسته بلې په نشي توکو د روزدو کسانو شمیر ډیریږي، خو دولت هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه درته کړي. په همدې حال کې د امیر روغتیا ریاست مسؤلینو هم په دې اړه خپل اندیښنه ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل شریف الله شرافت له روزګان ولایت څخه راکوي.
د ورزګان ولایت خلک وايي په دغه ولایت کې ورځ تربلې په نشي توکو د روزد کسانو شمیر په زیاتېدو دی. دی وايي دغه څه د سلګونه ځوانانو ژوند د لګواف سره مخ کړي او دی اندیشمن کړي دي. د ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې د غلطه دي یادو په نشه روزد کسانو ته ژر تر ژره د درملنې مرکز جوړ کړي. دی وايي په نشه روزد دغه کسانو نه یوازې د خپل ژوند خراب کړي، بلکې په سیمه کې خپل کورنۍ او نورو خلکو ته هم ستونزې جوړې کړې دي او خلک اوس ترې تر پوزې راغلي دي. د دې لړلې شرافدین او عبدالشکور ازادي راډیو ته داسې وویل.
بیرشي وړي پرشونه وړي څپلې وړي دا ټول جماعتونه د دې د لاسه کوي. خپل ژوند نه ترخ کړي، خپل کور ژوند نه ترخ کړي، خپل د مور پلار غلا کوي، کورنۍ بدنامي ده، د بدنامي ده. څه اوس موږ نه وځو څپلې د باندې نو سپرې شو د دې لاس اته نه نه وځو ښه
ولا به خډیر دی بازار کې به خډیر دی ولا ډیر خلک په ترتیب دی ورور دکانو سره شان لا کاوه خلکو ته تکلیف هزار ثواب وروره. دا باید دولت دې په اړه یو کوشش وکړي. دولت باید دوی ته یو زندان جوړ کړي، باید هلته وساتي، دوایي په وکړي، باید خپل آئندې ته باندې هم وګوري. آئنده کې باید وروره چې دوی خپل ژوند هم خراب کړي او نور مسلمانان یې په تکلیف کړي دي.
خلک وایي که چیرې دولت دغه ډول لاس تر زنه ورته کښېني نو دا به د سلګونو ځوانانو ژوند ورته خراب کړي او زیات شمیر کورنۍ به له فقر سره مخامخ شي. په نشه روزد کسان بیا په نشي توکو د روزد کسانو د زیاتېدو لامل نشي توکو ته د دې او نورو کسانو اسانه لاسرسی یادوي. د یادو کسانو له جملې یو هم د کندهار ولایت د نیشو ولسوالۍ اوسیدونکي سپین باز دی چې په نشي توکو روزد دي او اوس په ترینکوټ ښار کې اوسېږي. دی وایي ځکه د یادو ولسوالۍ څخه دلته راغلی ځکه د ده په خبره چې دلته نشي توکو ته اسانه لاسرسی لري او اسانه یې لاسته راوړلی شي.
خانې بندې کې بس لوی حکومت سمه دغه چې ساکخانې راسه بندې کې ساکخانه بندې کې نو ګرده به وساسو که ساکخانه بندې نه کې ورور جانه نو هغه راوړي هغه ورور نه وستا کشران ګرده پخته کېږي. یو ساکي چې وس بند سي نو زیاده کمې خوا کوم زه خود نه د یلمن ته پستلای سم نه معنا پراته پستلای سم نه معنا بل ځای ته پستلای سم هغه راوړي زما کور به غلطه نه زه نو خو زه هغه پخته کړم هغه چې وس ساکي بند سي.
په نشي توکو د غروش د کسانو د کورنۍ پر مشرانو غږ وکړ چې خپلو کشرانو ته د کار زمینه برابره کړي څو د دې په شان په نشي توکو روژدي نسي او پر ځوانانو یې بیا غږ وکړ چې په نشي توکو له روژدې کسانو څخه لرې اوسي. د ارزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې په نشي توکو د روژدې کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښيي، خو وایي دوی پلان لري څو په راتلونکي کال کې د یادو کسانو لپاره د درملنې یو مرکز جوړ کړي. د دغې ادارې مشر ډاکټر خان اغا میخیل ازادي راډیو ته داسې وویل.
شرافت صاحب کتاب چې د یو غټه ستونزه ده د یو واحد ښه ده موږ ستونزه ولایت سره شریک کړې ده او د دیوان روغتیا وزارت سره شریک کړې ده. احتمالا جوړول پر ټي بي سي پلان کې نشته او د خدمات شو رسیدل احتمالا تر څو چې هغه مراتب جوړیږي په اوکراین کور کې شروع شي.
د ورزګان ولایت امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشي توکو د پیر او پلور ټول مرکزونه له منځه وړي دي. امنیه کومندان محمد هاشم عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې دا څو ورځې مخکې د امنیه کومندانۍ د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو سلګونه کیلوګرام نشي توکي ونیول او مرکزونه یې ور ویجاړ کړ. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
نوم گلجان ده و 50 کلن ما کارگریم. چهارمیش منتخب شد من آزاد گریزو خپل مری دوری پیدا کو خپل کور آزاد و تلای شو خوشحالی و چه سال راشی طول بارامی خوشحال بی چه خلق آرام شی خلق تکار پیدا شی خلق آزاد خپل کورون نو تلای شی آزاد جوان وکی غواری چه زمان دولت آرام شی خلق آرام جوان وکی خلق تو کارو زندگی پیدا شی طول بیکار دی طول پریشان دی.
په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې فرشته جلزی په سټوډیو کې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ دا توان لري چې پخپله له افغانستانه دفاع وکړي. فواد امان وویل په افغانستان کې اوس هم هیڅ بهرنی ځواک په عملیاتو کې ګډون نه لري. په میدان وردګ کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دشتو ولسو او ملکي وګړو کورنیو ته ګواښ کړی چې خبرې دې نه کوي. د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د چکله ولسوالۍ 55 ملکي وګړي نیولي، زنداني کړي او لا هم بېدرکه دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف فنلند کې دی. دا هغه بنن په فنلند کې وي. دا هغه هیواد ته د لاوروف رسمي سفر دی او هلته به د سوریې پر وضعیت او په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه خبرې وکړي.
مننه کوم فرشته جانې. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لویا او مهربانه لا په نامه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله رم او اوسې یو نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی وي او تر دې تمام را رسولی وي. دوستانو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې زه مرسل زازه ستاسو کوربنه یم او تاسو سره هم ډاکټر صاحب خیبر کلیوال بل موږ سره په خبرونه کې اوسې د تاسو پوښتنو ته به ځواب ورکړي. او نننۍ موضوع مو چې کومه موضوع انتخاب کړی دی کورونا ویروس یا د کورونا ناروغي چې په دې وروستیو کې ډیری کسان یا هم ډیری هیوادوال او پرته د افغانستان په نور نړۍ کې هم دغه ناروغي خپره شوې ده. په دې موضوع باندې به خبره ترې ولرو چې څنګه رامنځته شوې ده، علایم یې څه دي، عوامل یې څه دي، درملنه شته یا نشته، او په افغانستان کې به دغه ناروغي څنګه کنټرول شي. لکه څنګه چې ویل شوي دي په دې وروستیو کې په هرات کې هم یوه پیښه ثبت شوې دا. په دغه موضوع باندې به خبري وکړو. د تاسو اړیکو ته به هم وخت ورکړو. د اړیکې شمیرې دي 0999405340 او 0902255. په دې شمیرو باندې کولای سره سره په اړیکه شئ. او د دې ترڅنګ موږ هم کوښښ کړی چې د عامې روغتیا وزارت له وزیر صاحب سره هم خبرې ترې ولرو تر دې چې په دغه موضوع باندې لا روښنایي واچوي چې دوی څه تدابیر ورته نیولي دي او تر دې دمه کومې پیښې ثبت شوې دي، آیا مثبت دي که نه دي. په دغه موضوع باندې موږ هم مرکه کړې. ته ښه دی مخکې له دې چې د ډاکټر صاحب خبرو ته راشو او د ډاکټر صاحب سره خبرې ترې ولرو د کورونا په ناروغۍ باندې. فیروز الدین فیروز سره چې د عامې روغتیا وزارت وزیر دی د دوی خبرې به واورو.
وزیر صاحب، که چېرې د دې په اړه راته ووایاست، د کورونا ویروس په اړه د روغتیا وزارت څه تدابیر نیولي دي؟
له کومه چې په چین هېواد کې د کورونا وایرس واقعات ثبت شول او آیسته آیسته نور هیوادونو ته سرایت وکړ، نو موږ هم خپل وار سره خپل آمادګي او اهتمامات شروع کړل. د دې اهتمامات په مرکز او ولایتو کې د کورونا د وایرس لپاره د بسترونو آماده کول، بین السکتوري کمیټې فعالول د دې لپاره چې ټول کار د وزارت ساعت عامې له خوا نه کیږي، نور سکتورونو ته هم ضرورت ده. حج اوقاف د تعلیم و تربیه د معارف ده میډیا ده چې دوی باید موږ سره کومک وکړي. د وزیرانو سره کار کول، نور وزیرانو سره چې هغوی همکاري و همغږۍ باید واخلو، دونورانو سره همغږۍ جوړول چې د دې لپاره تخنیکي او مالي کومکونه موږ سره وکړي. او د مرض د تشخیص د پاره په مرکزی لابراتوار کې د معایناتو اجرا کول د پاره تدابیر نیول د پاره تشخیص زمینل ته مساعد نه و. سمپلونه بهر ته تلل هغه به ډیر وخت نیول، حداقل درې څلور ورځې. نو موږ دا کار وکړ چې کابل کې لابراتوار، مرکزی لابراتوار کې دا شرایط آماده کړ چې سمپلونه بهر ته لاړ نه سي او تشخیص ډیر ژر تر ژره اجرا شي. او بل د خلکو د عامه پوهاوي لپاره سي پیامونه آماده ول او د میډیا د لارې نه د منبر د لارې نه د خلکو ته رسول.
مننه کوم. په بنادرو او هوایی میدانونو کې تاسو څه تدابیر نیولی دي یا څه تدابیر شته دي؟
د عامه روغتیا وزارت په څوارلس ښارونو کې یا څوارلس بندرو کې او هوایی میدانونو کې د څارنې د روغتیایي ټیم ټیمونه توظیف شول تر څو ټول هغه مسافرین چې د چین یا هم د ایران نه وطن ته راستانیږي معاینه وکړي. که چیرته دوی د تبې، ټوخي او نفس تنګي په صورت کې په هغه بسترونو کې چې له مخې آماده شوی دي رجعت ورکول کیږي. او هغه مسافرین چې پورتنی اعراض علائم نه لري زموږ د روغتیایي کارکوونکو سره په منظم توګه په تماس کې وي، نو د اعراضو او علائم د موجودیت په صورت کې نو یو نمره لرو، هغه د فری کال ورته کوي، یو سلو شپږ شپېته شمیرې ده په دې کې په تماس کې شي او زموږ ټیمونه انشاءالله به ورته ورسیږي او هغوی ته به یو توجه.
مننه. عامه ذهنیت ډیر مشوش دی، آیا رښتیا هم کرونا دونه خطرناک ده چې خلک ورته تبلیغ کوي؟
د کرونا وایرس لکه څومره چې خلک په تشویش کې دي، که چیرته لازم تدابیر او اهتمامات ونیول شي دومره خطرناک ناروغي به نه دی. لپاره چې اتر اتیا فیصد خلک چې په دې ناروغي اخته دي هیڅ نو اعراض و علائم نه لري او کاملا سالم معلومیږي. باقی هغه کسان چې اعراض و علائم لري که چیرې ناروغي ډیر شدید وي یا هم ناروغي کې نور متممه ناروغي لکه تنفسی امراض، لکه سرطان، لکه سوی تغذی یا عمر د اویا و اتیا کالونه ډیری، نو د دوی د مړینې فیصدي د دوو نه تر درې فیصد پورې ده. تنها د ناروغي د انتشار او سرایت لپاره لازمه ده چې د فردي حفظ الصحه باید سل فیصده مراعت وشي. که چیرته موږ دا شرایط او دا فردي حفظ الصحه مد نظر ونیسو نو به دا ډیر مشکل نه وي او ناروغي به خطرناک نه وي.
مننه جناب وزیر صاحب. د کرونا وایروس د کنټرول په وړاندې چین هم ډیری بریالۍ مبارزه یعنی ونش وکړی، آیا موږ به مبارزه وشو کړی کنه؟
لکه څنګه چې معلومیږي د چین هیواد تر ډیر بریده د کرونا وایروس ناروغي کنټرول کړی ده او دا موضوع همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا هم تایید شوی ده. ولی باید ووایم چې په دغه کنټرول کې تر ډیره بریده د خلکو همکاري اساسي او ضروري وه او ضروري ده، ځکه خلک د ناروغۍ نه باخبر او د حکومت سره اوګه په اوګه ګام واخیستل، نو دغه همکاری چین حکومت وتوانست چې ناروغۍ کنټرول کړي. موږ هم کوای شو که چیرته خلک موږ ته غوږ ونیسي او اقلا دا درې څلور پیامونو ته توجه وکړي او هغه مراعت وکړي، نو سل فیصده درته وایم انشاءالله د الله تعالی په توکل دا به مرض کنټرول شي او د خطر کچه به ډېر ټیټ.
مننه وزیر صاحب. ویل شوی ده چې څونه پیښې مو ثبت کړي دي، آیا هماغه یوه پیښه ثبته شوې ده که نورې پیښې هم ثبت شوي؟
تر اوسه موږ ته پنځلس واقعې رسیدلي چې ورته موږ مشکوک وایو. نو د دې پنځلسو نه یو کیس مثبت شوی چې موږ هغه اعلان وکړو او خپل وطنداران مو خبر کړل او وطنان، نو الحمدلله نور سوالس کیسونه ټول منفي شوي، هم د هلمند نه، هم د غور نه، هم د هرات نه او هم د کابل نه. یوازنی کیس یو مثبت په هرات کې، نور ټول کیسونه الحمدلله چې منفي دي.
ډیر زیاته مننه دوستانو چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا کړې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اوریدونکي از هر چیز چیز روغ او جوړ اوسئ. دوستانو تاسو هم کولی سئ له موږ سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې د 0999 40 15 40 او 0999 25 55. د فیروز الدین فیروز خبری مو واورید، د عامه روغتیا وزارت وزیر چې چې د دې پړای خبرې درلودې چې تر دې دمه کومې پیخي ثبت شوې دي او کومې پیخي مثبت دي او کومې پیخي هم منفي دي. نو کچیر تاسو هم پوښتنی لري د کورونا ناروغي په اړه چې څن ډول ناروغي ده یا هم کچیر تاسو سره پوښتنی پیدا شوې دي کولای شئ موږ سره په اړیکه شئ. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال به هم تر څو شیبو وروسته په خبرونه کې حضور پیدا کړي. تر هغې پورې بازه د تاسو پوښتنې ځان سره نوٹ کړم او د ډاکټر صاحب نه به وپوښتم. ورکوشو لمړنۍ اړیکې ته وګور چې اوریدونکی د کوم ځای نه په اړیکه کې دی. بلې سلام، وخت مو په خیر. ډیر زیاته مننه مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ ډیره مننه کوم د تاسو نه چې له کندهار نه مو اړیکه نیولې. مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ تر څو شیبې وروسته ډاکټر صاحب هم حضور پیدا کړي په خبرونه کې. کومه پوښتنه مو درلوده د کورونا ناروغۍ په اړه؟ بلې، زه ډیره بخښنه غواړم، د تاسو غږ موږ ته سم نه راځي. متاسفانه فکر کوم چې اړیکه پرې شوه. دوستانو بیا هم یادونه کوم د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خپرونه کې کچیر تاسو غواړئ اړیکه ونیسئ یو مناسب موقعیت وټاکئ وروسته دغې نه کولی سئ چې له موږ سره په اړیکه شئ. بلې سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، څنګه خوري؟ ښه، په خیر یې؟
ډیره زیاته مننه مهرباني. څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
احمد خان د ایلمان ولایت کلادیس تاسو
ته کوم. احمد خان صاحب په خیر، اغلی خبرونه ته مهرباني اداره ته وایي چې پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مو را خوري دا غره چې بس نور ټول یوادوال ته دا پیغام دی چې خپل دغه وخت المنز
مننه که روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده. که چیرې د کورونا ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
د کورونا د ناروغۍ په اړه دغه پوښتنه لرو چې دغه علایم یې راته وایي، انشاءالله په زور د خدای د مسلمان دپاره نه ده.
ډېره زیاته مننه احمد خانه د اړیکې نه دی. نو احمد خان پوښتنه درلوده چې ډاکټر صاحب د علایمو په اړه خبرې باید ولري. نو د ډاکټر صاحب خبرو ته به هم راځو، خو بلې اړیکې ته هم وخت ورکوو. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکه یاست؟
سلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
لطیف کوچه خبرې کوم، د خوست ولایت نه.
کوچه صاحب مهرباني، خرغلاس درته وایم، خپرونه ته کچیری په دې اړه راته وایاست چې پوښتنه مو څه دی د ډاکټر صاحب نه؟
مو پوښتنه دا ده چې د خوست ولایت کې د زکام ګرد دا ټوخل دا تبه لري، او دا موږ مسلمانو باندې ډېر حسانه تیریږي، تکلیف به نه وي ان شاء الله تعالی. از افغانستان ټول خلکو ته دا وایم چې ان شاء الله تعالی توشش وکوي، د حسانه مسلمانو باندې ډېر حسانه تیر شي. توشش نه کوي ان شاء الله تعالی، مسلمان باندې تاثیر نه کوي، دا مرض کوپارو د کوپارو تاثیر کوي، مسلمان نه کوي.
ډیر زیاته مننه. دغه مرض دی نو دا چې په چا باندې تاثیر کوي او په چا باندې تاثیر نه کوي دا به وروسته معلومه شي، خو تر اوسه یوه پیښه ثبت شوې ده. ډیر زیاته مننه کوچه صاحب د اړیکې نه. مو
السلام علیکم.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. بلې اړیکې ته هم ورځو، وګورو چې څوک له کوم ځای نه په اړیکه دي او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه. د کندهار څخه خرغلاس تاسو ته وایم، په نوم باندې سمه پوه نه شوم، وبخښئ. ډېر ښه، تاسو ته خرغلاس وایم. د کندهار څخه نو پوښتنه مو څه دی؟ موږ موضوع ټاکلې د کورونا ناروغۍ، آیا کومه پوښتنه لرئ تاسو د ډاکټر صاحب نه؟ یعنی دا مریضی څنګه رامنځته شوه؟
دا اول نفر ته چې مریضی راله دا څنګه راله، او د چی څه پیدا سره چا ورته راوستله؟ او دومه پوښتنه مو دا ده چې دومه مو دا توصیه ده د خلکو سره، بس چې د دې لپاره هېڅ تشویش نه دی په کار، بس دعاګانې دې کوي والا، خدای پاک وي بیا کار د پنځه وخته لمونځونه دې په جماعت کوي والا.
ډېره زیاته مننه تاسو نه چې اړیکه مو ونیوه، انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. او دوستانو، که چېرته تاسو هم غواړئ د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې سره اړیکه ونیسئ، د اړیکې شمېرې دي 0999 شل 15 40 او 0800 22 15 50. په دې شمېرو باندې کولی سئ په ژوندۍ بڼه موږ سره اړیکه ونیسئ. نننۍ موضوع مو چې ټاکلې د کورونا
ناروغی یا هم د کرونا ویروس په اړه ده چې څه ډول ناروغی ده، څنګه رامنځته شوې ده، او په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم یوه پیښه ثبته شوې ده چې لکه څنګه چې تاسو د عامې روغتیا وزیر صاحب خبرې واورېدې، یوه پیښه ثبته شوې ده او نورې پیښې تر اوسه نامعلومه دي. نو تاسو پوښتنو ته به هم راځو، اړیکې راخلو تر څو چې ډاکټر صاحب هم تشریف راوړي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
احمد شاه د کندهار ولایت.
احمد شاه په خیر، اغلی خبرونه ته مهرباني، پوښتنه مو درلوده؟
و پوښتنه مې دا ده، ما دا پوښتنه یم په ټول مسلمانان ته زراوایم چې تشویش مکوي او دا کرونا مرسته دی، دا مسلمانان ته مرسته دی خاص او په اورته راځي.
اها، ډیر زیاته مننه.
او دا غدي د پکه دوه لپاره دغدغدی د ورځ د سلسل واره دا وای المحیمنو المحیمنو.
ډیر زیاته مننه احمد شاه،
ان شاء الله ان شاء الله که خدای کوم له امارات به علاقه ډیر نه راولي.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه خو وخت. دوستانو، ډاکټر صاحب خیبر کلیوال هم د ټلیفون له لارې مو راخسته تر څو چې استودیو ته تشریف راوړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
په سر کې هم تاسو ته استاد درنو او پتمنو همکارانو ته خصوصا هغه اوریدونکو چې زما غږ اوري سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ورسته السلام د هڅو ملګرو چې پښتنه وکړلې.
بله،
فکر کوم لومړی مې ورو پښتنه وکړه چې د کورونا وایروس هغه کسان چې پر دغه وایروس باندې اخته شوی دي نخې نښانې څه دي؟
بله،
ګران ورور، لومړنۍ نښه او نښانه په کورونا وایروس کې د کومه خاصه نښې پکې نه رامنځته کیږي، ځکه داسې نښې پکې موجود دي چې هغه اکثره موږ په دغه نورو ناروغیو کې هم ګورو. لومړنۍ نښه دا ده چې په دغه ناروغانو کې به تبه رامنځته کیږي، د تبې تر څنګ وچ ټوخی، د پزو نه افرازات، او د دې تر څنګ خاستګي، کسالت، نو دغه شیان به پکې حتمان وي. دوهمه خبره دا ده، هغه کسان چې دوی په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي وي او یو څه وخت نور تیر شوی وي، په دوی کې به دلټی سپټم یا هغه ډېر یو بدرنګه په اصلاح باندې بدبویه بلغم وي پکې. نو دغه یو څو نښې نښانې دي، که چېرته تاسې خدای مکړه تاسې یو څه سره مخامخ شولئ، حتما له نږدې روغتیایي کلینیک سره تماس ونیسئ او یو ډاکټر ته ځان ښکاره کړئ. دوهم ورور پوښتنه کړې وه چې لومړنی دغه وایروس په کوم ځای کې رامنځته شو او څوک یې اخته کړي وو. نو د دې پوښتنې په ځواب کې وایم، دغه وایروس د لومړي ځل لپاره، چونکې د دې وایروس تاریخچه ډېره اوږده ده، یعنې ډېره پخوانۍ ده، خو دا چې اوس زور اخیستی دی، دا یو په اصطلاح باندې یوه ناورین رامنځته کړی دی. د لومړي ځل لپاره په 1915 میلادي کال کې دا تقریبا د سعودي عربستان یو کس و چې هغې د دوبۍ نه سفر کړی و سعودي عربستان ته، او بیا د هغې د سفر نه څو ورځې وروسته دا مړ شو. دوهمه پیښه یې په قطر کې ثبت شوې ده، چې د قطر یو کس په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی و او بالاخره د مابین لارو مړ شولو. نو لا تر اوسه پورې خو خوشبختانه په افغانستان کې پیښې یعنې ډېرې کمې دي چې دوی لا تر اوسه تامي د وزارت له خوا نه چې کومه شوې ده په هغې کې مشکوک پیښې مې لرو، په دغه 15 او د باقي مانده څلور چې دي دوی د تداوی لاندې دي، خو انشاءالله کومه خاص مشکل به پکې نه وي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. د مخنیوي د پاره کومې لارې چارې باید په نظر کې ونیول سي؟
د مخنیوي لپاره لارې چارې خو یې څنګه تاسو فکر وکړو، دومره خاص کوم د پروټکشن ته ضرورت هم لري چې یاره موږ تاسو دی واکسین وکړو او څو څه اسانه لارې شته. لمړنۍ خبره دا ده چې باید خپل حفظ صحیح سیستم کې،
بله،
د تشناب نه مخکې ورسته د استعمال نه باید لاسونه په اوبو باندې پریمینځل شي، حد اقل څلور یا 15 ځله په ورځ کې باید هغه اوبه چې خوټېدلې وي بیا سړې شي باید پوزو ته انتقال شي. یعنې زموږ ساسې دا د منځه په وخت کې چې کومه مزمزه کوو دغه یو بهترینه لاره ده. درېیمه خبره د ګردجنو ساحو نه ځان ساتنه ده، هغه ساحې چې هلته ګرد و غبار او دغه شیان ډېر وي دې نه ځان باید وساتي. او څلورو محدودي هغه نیم پخته غذاګانې چې هغه نیمه پخېږي، خصوصا د هګۍ شوې، د مېوې غوښه شوه، او یا داسې نورې غذاګانې چې موږ تاسو نیم پخته خورو، نو باید له دې نه سړی خودداري وکړي او ځان ترې وساتي. دا به د ځان ساتلو لپاره یا د ځان حفاظت لپاره بهترین لارې وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تر اوسه کومه خاصه درملنه هم ورته شته دي کنه؟
د درملنې په حق باندې خو لا تر اوسه پورې ځکه دغه ناروغي چې د میوټیشن کوي، دغه وایروس میوټیشن کوي، پنځه ډوله د خپل شکل ته تغییر ورکوي. د ناروغي د مخنیوي لپاره خو مال مرغې خبرې تاسو چې کوم مخکې تکرار کړی هغه وي، کومې دادي چې د دوی لپاره موږ د کومه خاصه درملنه یا ویکسین لا تر اوسه مطلق نشته ده خراب نشي. نو دغه سره یو ځای موږ کولی شو بعضې درملنې ورته وکړو ناروغانو ته.
بله ډاکټر صاحب، د ما پوښتنه هم دا دی چې دغه ناروغي د ماشومانو، ځوانانو او یا زړو ترمنځ کې په کومه طبقه کې ډیره زیاته لیدل کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. لومړنی خو موږ او تاسو وایو ټول هغه ماشومان چې هغوی امیون سپریس وي یا معافیت پلي وي، خصوصا هغه ماشومان چې هغوی د زړه ناروغي ولري، دوی ډېرې ناروغۍ ته ډېر برابر دي چې په کرونا وایروس باندې اخته شي او ناروغان شي. دویم ټول هغه عمر خوړلي کسان
بله
عمرونه زیات وي، حد اقل د پنځه څلوېښتو پنځوسو په خوشا کې وي، نو دغه عمر لرونکي خلک هم برابر دي دغه ناروغۍ تو پرې کې ټول هغه کسان چې هغوی په دغسې یو اندیمیک ساحه کې اوسېږي، یعنې هغه کسان چې هغوی په تیارجنو سیمو کې اوسېږي، په لیلو کې ژوند کوي، یو ځای ګډ ژوند کوي،
په
نورو داسې ځایونو کې چې هلته د خلکو ازدحام ډېر وي، حداقل دوی برابر دي دې شیانو ته چې دوی په کرونا وایروس باندې اخته شي. دا ځوان وي که ماشوم وي، خو لومړني کسان چې دي ماشومان دي او بیا ورپسې سپینګیری دي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، بیا هم تاسو ته راځو خو یو څو اړیکې به هم راواخلو. بله سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام، مہربانی چوک لے کوم زینہ مڑی کنی ولی
گران تا تا او استاد سمیر مت سلام نو نیکو باندې کوم از سایل کناړه د کناړه څخه تاسو سره پتا ماسک
مہربانی کناړه سه پختنه مو مطرح کړی
پختنه خو زما د ډاکټر سره ته څه ټول اوردم کو پختنه وکړه دی جوابونه مو واوره زده. خو زما یو پختنه دا خو کټی کې افغانستان یو غرنه مملکت دی او ډېر لري 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 غرونه دي او وګړي ټول په غرونه کې اوسېږي. نو کله ډاکټر د څه یو څه چې آیا څه لار کولای شي موږ په غره کې اوسېږي دا علایم نظام کا کورا کو کچھ یا دا خبر بدی مخنے وے کو یا کم خرا کو کچھ دا بد دپ کو نو ما ویلا کہ نو در کم دا سے پدیا کلا یو مفصل معلومات ور نو را دین کہ ہم علاقہ چ ٹولہ دی نہ گتا واخلو چ پاتا بغیر مارکیٹ کے خوش ماری شو دے دا سے دبا سی او تیسو نہ بو کہ نو پاترا کہ پتہ دے مشکل خبر ہے کہ پوشاک مت کم تداوی کی دے شی او کنا.
بله من نہ دیتا سنا
کنا نہ تا سہ من نہ کو سلام
دے رزیا تا من نہ دیتا سنا ڈاکٹر صاحب دوی بیا ہم ہم دغه فکر کوم تکرار پختنه دا چ چیرې په ولایاتو کې هم غرنۍ سیمو کې چیرې دغه ویروس منتشر شي او دوی ویل چې موږ څه تدابیر کولای شو ورته ونیسو. بیا هم
د کونړي صاحب سلامونه تاول علیکم سلام. وروسته جناب کونړي صاحب کزما غوري دغه ناروغي چې کلم رامنځته شوې ده دا واځي سن ده چې ګینه د دې په خار کې اوسېږي په طرف کې دی نیوي په طرف کې دی په غره کې دی نیوي دا په ټول ځینو کې پیدا کېدای شي. البته تر دې پورې چې دا وایروس کوم ځای ته لاسرسي لري د هلته ځان رسوي. نو ورور د پاره لمړنۍ خبره دا ده په کچیر تاسې په کور کلی ولس کې داسې یو کس چې یو ناڅاپه تبه نیونه ده، ما مخکې په علامه باندې خبرې وکړې، پرنجی دی، وچ ټوخی دی او یا داسې یو بادرنګ بلغم پیدا شلو، تاسې حتما داسې به نه وي فکر نه کوم چې په افغانستان په سیمو کې دی، حتما یو هیلت پوسټ به وي، داسې هغې سره په تماس کې شي. دومره خبره دا وکړله چې یعنی کوم خواړه موږ خورو چې له دغه ناروغۍ نه تر څو پورې موږ خپل معافیت کوي کو. نو زه فکر کوم په غره کې خو به ښایسته ښایسته میوې وي کنه، بادام دي خوري کنه، ښه نو هغې دپاره مالټې منبع ده ورته، نارنج ښه منبع ده ورته چې ویټامین سي لري. د مایاتو اخیستل ډېر مهم دي پکې، چونکې دغه ناروغي چې کله ډېر هغه خیری حد ته رسېږي بیا د پښتورګو فیل رامنځته کوي یا رینل فیلیر ورکوي. نو د دې لپاره باید دغه غذاګانې چې مې نمونه واخیستل نه د دین استفاده وشي.
مننه، به همړي کې تورزو او ورورو هم خبرونه پای شي بوتم نږدې کیګو. بلی سلامونه، وخت مو په خیر، مهرباني څوک لکم زینه ماړي کني ولې؟
سلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني څوک؟
ډاکټر ته سلامونه، زو دولت خبرې کوم لوګر نه دی، ما پښتنه دغه د ډاکټر صاحب ایت صحت امای او لمبر ولري دا کو هر ولایت کې دا مشکل چاته پیدا کیږي، رسن باید تاسو ته ټلیفون وسی چې دغه لایم ورتوي او دغه لایم د مرض بیا هم خلکو ته تکرار کوي چې پوچا کې ښکارا چې څه رقم چالو کی دا بس ورو ورو دا نورې څه رقم یې شي پرېږدي جای په جای ډاکټرانو ته راولي دا دغه ښه غایب چې تاسو خلکو ته ورکې نورم په مخه ښه خیر وشي.
ډیره زیاته مننه عبدالواحد صاحب د تاسو نه. عبدالواحد صاحب په علایم باندې به هم ویل کچیر تکرار باندې خبرې وکړي ډاکټر صاحب، ځکه چې وایي موږ نه پیګو چې هغه کوم خاص علایم شته دي، که چې مخکې تاسو وره هم یادونه ورته وکړه.
نه پیګم ورور بوس راډیو
کې دای شي اوس به راډیو روښانه کړي.
ورور ته زوایم چې ما مخکې د دې پښتنه مخکې هم دا خبره درته وکړه چې تبا
او ډیره شدیده
شدیده تبا،
بله
یعنی چې ډیره زیاته شدیده. دوه خبره به کړه دا ډرای کف یا وچ ټوخه،
بله
یو نه څه پوښتنه پیدا کیږي درته باید پوښ بده باندې خو دمه کوم افات باندې نه مخته شه. دریمه خبره به کړه دا چې خوله کېدنه به پکې وي سویټینګ، خدا په کې معلومه نه ده چې دا د شپې وي یا د ورځې وي، نه خوله کېدنه خو اکثره ناروغي کې وي، فرض مثال په ټی بي کې وي، خو په ټی بي کې واسف دا ده چې د شپې له خوانه خوله کېږي ناروغان، او په دغه کې یوازې شپه ورځ نه څه وخت کې چې ته به وي دا خوله به ورسره وي. دریمه خبره ده انوروکسیا، بې اشتهایی به ورسره وي. فکر کوم د سیناروغي بنوي چې په غوږ کې من خوراک وکړو، البته هغه د اندوکرینولوژي کوم ناروغي چې دي حتما بشتي هاي به ورسره وي. څلورمه په کې دا ده چې چیرته وخامت وکي سیویر شي د حالت، نو بیا کې د شو وومټینګ وي یعنی استفراق راته دی ورسره،
بله او ډیر ټوخی به هم
ډیر وښ ټوخی دی کنه،
بله
نو د سور ترټ یا د ستوني درد دا به هم کیږي کنه. که چیرته موږ تاسو برق را واخلو د ناروغ ستونی ته وو، نو تاسو به وګورئ چې ډیر سرواله به کیږي، ریډنس به کیږي یعنی سرواله به مری کیږي. خدای مکه کدا اسې پیغه سره مخامخ کیدی حتما د یو نزدې کلینیک سره به تماس کې پاتې کیږي ترڅو پوری چې دا مشکل حل شي.
بله او ډاکټر صاحب د چا خبره چې هر ټوخیم کورونا نه دی که څنګه؟
دا خدای نو پښتو کې مطلب دی کنه، نو هر ټوخی چې دی دا کورونا نشي کېدی،
بله
ځکه اوس د سیموسم دی چې نمونیاګانې ډېرې دي، کور کې به ماشوم ټوخلي خلک وای چې دا خو په کورونا باندې اخته شو. نو زه وایم نه، د هر ټوخی وصف بیل بیل دی. د کورونا تاریخچه مهمه ده، ول باید تاریخچه ته لاړ شو. فرض مثال یو کس سفر کړی دی، راغلی دی داسې یو انډیمیکي ساحې نه چلته د کورونا فعالې پیښې وي، کله چې دا راځي خو په دې کې که دغه علایم موږ ولیدل، زه فکر کوم چې باید که دا زه یم که د جومات ملایي که بل هر څوک وي، باید نږدې کلینیک ته خبر ورکړي که دا نتله په زوره دي، باید دا فتن دا ناروغ قرنطین شي، د نورو خلکو نه جدا شي. خدای مکه موږ تاسو دا کیس باید په هغه وخت کې کنټرول کړو.
بله اړیکې ته هم ورزو. بله سلامونه، وخت مو په خیر. مهرباني څوک؟
سلام علیکم، خوري جوړ په خیر.
علیکم السلام، مهرباني څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟
مننه محمد نعیم ارمانیم د کندهار ولایت څخه. ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم او ټول افغانانو ته.
علیکم السلام.
ډاکټر صاحب څخه دې پوښتنه لرم، او یو پیغام دی لمړی دا ده چې آیا دا خو به یو کیمیایي مواد په هوا کې نه ګرځېدي؟ یو پوښتنه مې دا ده، او بله پوښتنه مې چې دغه کورونا مرض چې مثلا دغه خلک چې په اخته شوي دي یا په دغه شوي دي، د دې څخه دا څونه وخت دوام نیسي؟ دا او بل مې پیغام افغانانو وروڼو ته دغه دی چې وروره دغه شیدو د چرګو فروا څخه چې ډېر استفاده وشي، نو د دې پخوا به د ښځو د سنسرانو به دغه کول. او بل علما وایي چې تاسو داسې عباداتو دغه کوئ، انشاءالله موږ مسلمانان یو.
ډېره زیاته مننه د تاسو نه ارماني صاحب چې اړیکه مو ونیوله. لومړۍ پوښتنه دا وه چې دا خو یو ډول مواد، کیمیاوي مواد نه دی په هوا کې چې دغه حالت خلکو ته رامنځته شوی دی؟
ورور په ځواب کې بوم عجیبه خبره خدا ده چې ناروغي رامنځته شوی دا کیمیاوي مواد دي. ورور کیمیاوي مواد نه دي، دا کیمیاوي مواد دومره ډیر دي چې په دې ټوله دنیا کې درته پاشي. دا خو وایروس ته په 1950 شپته کې کاش شوی دی، خلک به پوي دي، تداویانی روانی دي، هیڅ مشکل پکې نشته دي. دا وایروس ته وایروس نه کیمیاوي مواد دي او نه بیولوژیکی مواد دي، فقط یو وایروس ته هم د کرونا په نوم باندې یادېږي، نو هغه خبره پکې بيخي نشته دي.
بله
دویمه خبره دا وکړله ویل چې د وخت سره په څومره وخت کې تداوي کیږي؟
بله
کوم همداسې به وي،
همداسې پوښتنه درلوده.
د تداوي وخت دی د سیمین وخت موږ نه دی ټاکلی، شیر باید دا موږ په فرض مثال د ټی بي لپاره موږ شپږ میاشتې دوا ورکو،
بله
نور ناروغیو لپاره هر یو په خپل اندازه باندې، تر هغه وخته پورې موږ مریض تداوي کوو تر څو پورې چې د کرونا نښې نښانې هغه کلینیک چې دا ورکړی دی دا پکې ورک شوی وي، تر هغه وخته پورې دا موږ تداوي کوو.
بله ډاکټر صاحب، بیرته هم په دغه ناروغۍ باندې یو څوک دوچار کیږي یا هم بیرته هم کولای شي چې وینې سي؟
که چیرته یو ناروغ په دغه ناروغۍ باندې اخته شو خورست بیا په دینه روغه اخته کی فرض مثال د لاړو په افغانستان کې په دینه روغه باندې اخته شو دلته شفایاب شول دا بیرته لاړو ایران ته یا فرض مثال لاړو چین ته چې هلته اوټ بریک دی دا بیا هم اخته کی دی شي تاسو خو نه چې وردا د مافیات ورکون کې نه دا مافیات زپون کې ناروغي ده حتما بیا هم اخته کی دی شي بیا هم اخته کی دی شي ما مخ کې درته ویل چې درملنې لپاره یوازې دوا نه ده کافی باید موږ تاسو هم ورته کار وکړو
bale مننه ده تاسو نه خو اوس به هم دوستانو لړ شو د فیروزالدین فیروز د عامه روغتیا وزارت وزیر پیغام بو واورو چې دوی څه پیغام لري
از ډاکټر فیروزالدین فیروز د عامه روغتیا وزارت وزیر ګرانو یوادوالو د تاسو د اطمینان لپاره باید وایم چې هر ټوخی تبه او ساتنګي د کرونا ناروغي نه ده بلکې هغه څوک چې د چین یا هم د ایران څخه په دغه 13-14 ورځو کې راستانه شوی وي او د ټوخی تبه ساتنګي ولري د شکمنې واقع نسبت ورته کیږي
او تاسو هم د فیروزالدین فیروز د عامه روغتیا وزارت وزیر خبري واوریدئ چې دوی هم په دغه موضوع باندې بیا هم ټینګار وکړ او ډیره زیاته مننه دوستانو چې تاسو هم تر دې د معلومو سره ملتیا کړی ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیره زیاته مننه د تاسو نه او د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوو چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې مو دوستانو ګډون وکړ اړیکې مو ونیولې او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې نو د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه د تخنیکی همکار نه هم ډیره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره ملتیا وکړه
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.